دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو اونیز خبرونه د از ما حق ته تشرغ لاست. په دې خبرونه کې د شذو پر اساسي بشري حقوقو خبرې کوو. زملالی بشیر يم، تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخړي. د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو نړیوال میثاق د لومړی ماده لمخه ټول خلک د خپل ځان د ارادي حق لري. د دې حق لمخه دوی په آزاد توګه خپل سیاسي دریځ ټاکي او په آزاد توګه خپل اقتصادي، ټولنیز او کلتوري پرمختګ تعقیبوي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې آیا افغان ښځې له دې حق برخمنې دي، ولې مهمه ده چې ښځې د سیاسي دریځ څښتنې وي. په موضوع کې پر دې موضوع باندې خبرې کوو. دا زما حق دی خبرونه ده. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره په خبرونه کې د خوست ولایت پخوانی ولایتي شورا وکیل چې اوس مهال په ټکساس ایالت کې د هیوستن اسلامي ټولنې د معاونه بورد غړې ده، اغلی زهرا جلال، او د پوهنتون استاد مستوره سیلاب زموږ سره ګډون کوي. دواړو ته ښه راغلاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. او ردونکو، زموږ دواړه میلمنې د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل شوي دي. لومړی پوښتنه به اغلی جلال تاسو څخه وکړم، تاسې پر دې باندې که یو څو خبرې وکړئ چې په سیاسي ډګر کې د ښځو فعالیت د یو هیواد د پرمختګ لپاره ولې مهم دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی زه تاسو ته، استاسو ټول درانه کارکونکو ته، درانه میلمنې ته، او په زمن کې ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. مننه تاسو نه چې دا زمینه برابر کړه. داسې دی چې یو په افغاني ټولنه کې نه، بلکې په هر ټولنه کې ښځې نیمایي قشر د ټولنې دي، او ښځې بنسټ د معماران دي، بنسټ د یو ټولنې دي، د یو هیواد هغه اساسي رکن ښځې پوره کوي. که چیرې ښځې په هر پروګرام کې، په هر سیاست او معنویات، اقتصادي، په هر لحاظ اجتماعي برنامو کې دوی صحیح وي، همداسې دوی په لوړ استعداد سره ښایسته اولادونه روزلی شي، او په ټولنه کې هغه ټول منفي انانات له منځه وړي او مثبتو ته پرمختګ ورکولی شي. ځکه ځینې اساسي خبرې وي چې امکان لري سړی ورته متوجه نه وي، اما هغه چې نیم قشر د ټولنې ښځې دي، دوی همیشه ورته متوجه او د دوی لپاره د حل لاره پیدا کولی شي ډیر په اسانۍ سره نسبت د نارینه وونه. او دا ډیر ضرور دی چې باید ښځې په د هیواد په هر برخه کې صحیح وي، یوازې نه په سیاست بلکې په هر عرصه کې.
مننه اغلی سیلاب، تاسو ته هم شرغ لاست وایم او ډیره مننه چې تاسو وخت وایستې او لمر سره ګډون کوي په دې خبرونه کې. تاسو څخه به هم ورته پښتنه وکم، تاسو په نظر ولې مهمه ده چې په افغانستان کې ښځې باید په سیاسي ډګر کې وي، او هغه پرمختګ چې دوی کړی په تیرو شلو کلونو کې هغه باید پاتې شوی وای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، قدرمنې میلمنې ته، او ټول اوریدونکو ته. خوشاله یم چې په دې بحث کې تاسو سره یم، او نړۍ مننه چې موږ ته مهم وخت راکړ. لکه څنګه چې د تاسو میلمنې دا خبره مطرح کړه، د ښځې حضور نه په سیاسي چارو کې، بل کې په ټولو هغو مواردو کې چې د جامعې د پرمختګ لپاره اړین منل کېږي، د هغوی حضور اساسي شرط ده. نه تنها دا چې تاسو په سیاسي اړخ باندې بحث وکړئ، په اقتصادي چارو کې، په ټولنیزو چارو کې، په فرهنګي چارو کې، په سیاسي چارو کې، په ټولو کې خاصه ونډه باید ښځې ولري. که چیرې راسو دې بحث ته چې سازمان ملل متحد یا بشري حقوقو کمیسیونونه یا نور بین المللي تعهدات په دې اړه باندې څه خبرې کوي، دا بیل بحث ده. اساس بحث دا چې اسلام ښځې ته کومه جایګاه ټاکلې ده چې هغه کولی شي خپل مدني، خپل سیاسي او خپل فرهنګي او کلتوري او ټولنیز فعالیتونو ته ادامه ورکړي. متاسفانه او بدبختانه په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړو او د ناخوالي ټولو بخښونو ته د افغانستان بدبختانه چې صدمه وارده کړې، خو علل خصوص ښځو ته به حد ډېره صدمه وارده کړې. او بدبختي په دې کې ده چې هر نظام کله چې راځي یا هر نظام کله چې تبدیل کیږي یا کله چې یو سیاسي بحث مطرح کیږي، په هغو کې یا ښځو ته هیڅ ونډه نه ورکول کیږي او یا به هم هغې کې خاص شرطونه مد نظر نیول کیږي چې ښځه په سیاسي، مدني او ټولنیزو چارو کې باید اشتراک ولري کې ونه لري.
بله ډیره مننه آغلی جلال. ستاسو څخه به د آغلی سیلاب د خبرو په اړه باندې پوښتنه وکم. تاسو واوریدل چې دوی یادونه وکړه چې د اسلامي حقونو له لحاظه ښځې هر ډول حقونه لري. آیا تاسو په دې باندې موافق یاست چې اسلامي حقونه هم د بشري حقونو سره په ټکر کې نه دي او دواړه یو د بل شباهت ورسره لري یو د بل سره؟
مننه ګران استاسو د ډیره هم پښتنه نه. تاسو وګوري د بشر حقوق منبع د اسلام نه اخیستی دی. کوم بشر حقوق چې د سایکل په څیر جوړ دی، مثلا ځینې قوانین دي واړه او غټ چې جوړ شوي دي، مدني قوانین دي، دا ټول منبع د اسلام نه نیول شوی دی. اسلام چې کوم حقوق بشر ته ورکړی دی په یو آیین کې هم نشته، خصوصا ښځو د پاره چې اسلام کوم احترام قائل دی بیا هم په کوم نور دینونو کې نشته. تاسو وګورئ چې اصحاب کرامو په وخت کې مونږه هغه لرله، تجاره لرله، حتی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې زمونږ پیغمبر دی د دې تجارې لاس لاندې مادون په صفت دی کار کړی دی، وروسته دې دعوت ورکړی دی چې دی ورسره نکاح کړی دی. او حضرت جویره چې د هغه صحابیه و، حضرت سمیا چې د طب یوه معالجه وه، او همداسې د مدینه منوره شارواله په اصطلاح چې اوسنی وخت کې شارواله ویل کیږي و هغه وخت کې د مالیات ټولولو مسؤوله وه، دا هغه څه دي چې ټولنه کې اسلام ورته ځای ورکړی او هغه بهترین ډیر لوړ مقام مورته ورکړی دی اسلام کې. حتی حدیثونه دي، متواتر حدیثونه، قوی حدیثونه چې جنت د مور په پښی لاندې دی. کله چې دا شی باندې مونږ عقیده لرو، بیا مور څوک شوه؟ مور یوه ښځه شوه، مور یوه ښځه شوه چې د ټولنې معماره دی. دا د اسلامي د لحاظه وي، د اجتماعي د لحاظ یې همداسې په اجتماع کې کله چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خطبه ویلې، نور خلافت عثماني کې، عمري کې، دلته د جمع المنځ ورکول شوی دی، دلته خطبه کې ښځې مخاطب ناستې دي، حتی ښځې خپل پوښتنې مطرح کړې دي. بیا کوم ښځې چې واده یې خوښ نه و، دوی تلي دي، عارض شوي دي، د خپل واده دپاره د حق خپل حق د اخیستلو غوښتنه کړې، د هغه غوښتنه منل شوې ده، د وخت سره د هغه مشکلاتو ته رسیدګي شوی ده. بیا پس مونږ منبع د کوم ځای نه اخلو؟ وګوره، اسلام په څلورو بناوو ولاړ دی. یو فرض دی، بل سنت دی، بل اجماع دی، بل قیاس دی. مونږ دغه څلور واړه چې یو ځای کوو، همدغې نه واړه واړه مدني قانونونه ایستل شوي دي چې پکې حقوق بشر هم ځای موندلی دی، د مالی حقوقو او نور اجتماعي او مدني او فرهنګي ټولنی د ټول شیان چې دي منبع همدغه د لحاظ دی. پس مونږ څنګه کولای شو چې یو لوی قشر نا امید کړو؟ کله چې کوم ټولنه یا څوک په لوی لاس لوی قشر محروموي، دا به زما فکر کې خپل هیواد، خپل ټولنه، خپل خلکو سره جفاوي. دا معنا نه لري چې یو ټولنه ته محرومه کې ته به یو څوک وډاروي، دا خو خپل هیواد د تباه برباد کړ، بل هیواد ته خو څه نشي رسولی. پس باید ښځې دپاره هغه څه ورته هغه شي مهیا شي چې دوی ډیر کار تر واخلي، ځکه د ښځه د نارینه وو په څیر کولی شي چې یو کار وکړي. اما نارینه چې کوم شاقه فزیکي کارونه کوي، دوی باید هغې دپاره ورکړي شي. نن خصوصا زموږ افغانستان څومره وران ویجاړ دی، دا نه ده چې شیزی دا کارونه کوم چې سړی کولای شي مثلا دوی نشي کولای، خو صرف د فزیکی د پاره د خزو جسامت چې د کوم جوړ دی نسبت د نارینه و نه ظریف دی، دغه او نور ځینې مشکلات دي چې نارینه و پرتله کې ښځې دپاره طبیعي او غیر طبیعي هغه کې ورته مخامخ دي، باید دغه وخت کې د خپل ځان ساتنه وکړي. دغه حالت دی او دا چې مونږ دغه ټولنه څوک محروموي، زما فکر کې هم د اسلامي د لحاظه هم د دینی لحاظه او هم د حقوق بشر یا نړیوال کنوانسیونونه له نظره دا یو نوع ظلم او محرومیت دی په لوی لاس د یو بشر لپاره یو قشر لپاره.
مننه اغلی جلال. اغلی سیلاب، تاسو د اغلی جلال خبرې واورېدلې. دوی ویل چې د ځینو ښځو یادونه یې وکړه چې په اسلامي تاریخ کې ښځینه مشران وي، خو په اوسني افغانستان کې نجونې حتی تر شپږم ټولګي پورته او مکتب ته نسي تلای ځکه چې دوی نجونې دي. آیا فکر کوئ چې دغه اسلامي حقونه چې خدای پاک ورښودو تور کړی دي لکه اغلی جلال چې یادونه وکړه، په اوسني افغانستان کې عملي سوي دي؟
تاسو مېرمنې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. لومړی کار کې دا باید ووایم چې مخکې له دې نه چې اعلامیه د جهاني د حقوقو بشر منځته راسي، ټول هغه اساسي حقوق د نارینه او ښځینه ته د الله تعالی له طرف نه ورکول شوي دي، هغه په دین مقدس اسلام کې ذکر شوي، لکه د ازادي حق ده، لکه د سیاسي حق ده، لکه مدني حق ده، لکه د اقتصادي چارو حق ده او داسې نور. متاسفانه او بدبختانه بعد مسائل په افغانستان کې داسې مطرح کیږي چې کله کوم موارد چې د اسلام له نگاهه د ما په نفع باندې حقیقت بزوم چې دا اسلام ما ته اجازه راکړي، او ځینې داسې موارد چې هغه په بعض مسایلو کې یعنی د ما له نظر نه هغه حق اسلام نه ده ورکړی، بلکې هغه د ما عرفي مسله ده او زه اسلامي جنبه ورته ورکوم، زه هغې ته اجازه نه ورکوم. بدبختانه او متاسفانه په شرایط په افغانستان کې هم عین موضوع روانه ده. تاسو پوهیږئ که چیرې دین مقدس اسلام یا هم شریعت الهی ښځې ته د تحصیل، تعلیم، د سیاسي فعالیتونو حق نه وای ورکړی، نو ولې به د خدیجه الکبرا نوم مونګه او ټول اسلامي نړۍ د مثال په شکل یا د بیلګې په شکل یادو، یا به ولې د بی بی عائشه صدیقه نوم په ټول احادیثو کې د راوی په شکل باندې یادیده، یا به هم کچېره خدای ته اسلام حق نه وای ورکړي د ام سلمہ موضوع او دغه مشوره به حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نه باید هغه منلې وای. نو متاسفانه او بدبختانه ځینې داسې مسایل په افغانستان کې مطرح کیږي چې هغه اصلا د اسلام سره په ټکر کې دي. مونږ او تاسو دا ډیر لیدلې دي. فاسألو اهل الذکر دې کې خو نه دی ویلي چې فاسألو اهل الذکر چې تاسو نارینه نه حتما پښتنه وکړي او ښځې ورنه جدا کړي وي، یا هم هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیات صریح د قران عظیم شان ده، وای آیا برابر دی هغه کسان چې لوست کړي او هغه کسان چې لوست نه ده کړي؟ په دې کې خو قران عظیم شان کې د څه نه دي ذکر شوی چې برابر دی نارینه چې لوست کړي او لوست نه ده کړي، یعنی ټول هغه خلک چې د مځکه په سر باندې ځوان کوي هغه ته ټول ته دا مسائل مطرح کړي. بدبختانه او متاسفانه د فعلی شرایط په افغانستان کې ورستر بل دا موضوعات ډیر مطرح کیږي، او متاسفانه چې ډیره توجه نه ورته کیږي. یعنی دا اصلا که تاسو د هر ارس نه دا موضوع تاسو مطرح کړئ دا قابل د تحمل نه ده. یو فامیل ته یا یو داسې اجتماع ته چېغې کې تقریبا د نیمې نه اکثریت خلک یې ښځې تشکیلوي، یا مثلا اولین مکتب د یو طفل د مور غېږ ده، دا به څومره یوه ښه خبره وي چې یو مور باسواده ای، او دا به څومره یو ښه خبره ای چې یو مور د اسلامي اصولو په ټول هغه موارد باندې سمبالې چې دین مقدس اسلام په کې ذکر کړي، نه هغه موارد چې د مال خلې یاوري، د تاسو خلې یاوري، یا د خپل خاوند، یا د ورور، یا د بل چا خلې یاوري. یعنی دې کې په دین مقدس اسلام کې هیڅ نوع ممانعت نشته ورته. زه دا نه وایم چې په تیر نظام کې یا په تیرو نظامونو کې ښځو هیڅ مشکلات نه درلودل، ښځو ته ټولې هغه حقونه مد نظر نیول شوي و چې اسلام ورته ورکړي، اما آهسته آهسته دا بالاخره یو ویشتم قرن ده. تاسو وګورئ همسایګان چېرته رسېدلي، تاسو وګورئ دغه نوره اسلامي نړۍ چېرته رسېدلې، اما بدبختانه او متاسفانه د افغانستان میرمنې، د افغانستان کړېدلې ښځې، هغوی بیا هم خپل حتی خپل اساسي اصول د دین مقدس اسلام هغه یا خپل د خاوند ناوري یا یې د خپل ورور ناوري یا یې د خپل پلار ناوري یا هم د نورو ځینې باسواده ښځو نه یې اوري. دا ډېر یو مهم بحث ده چې باید دې ته ډېره توجه وسي.
مننه آغلی جلال. تاسی واوریدل چې آغلی سیلاب هم ستاسو د خبرو سره موافقه ده. شای ټول مسلمانان پر دې موافق وي چې د دوی دین پر بشری حقونو ولاړ دین دی او خلکو ته یې حقونه ورکړي دي. نو ولې بیا هغه حقونه چې تاسو د دین له نظر هم یاد کړل نه عملي کیږي؟
خو زما فکر کې چې هغه څوک نه عملي کوي که چیرې دا پوښتنه هغوی نه وشي چې دوی حاکمان دي او دغه نقص ورته جوړوي، او زما فکر کې چې دا څوک نه عملي کوي او غواړي چې دغه پرمختګ او خلا منځته راشي، هغه خلک به دغه کار ته لمن وهي چې په لوی لاس غواړي چې خپل وطن شاتګ وکړي، خپل وطن د تمدن دپاره خوشحال نه دي، خپل ټولنې پرمختګ دپاره د خپل هغه راتلونکی نسل د یو ښه شیراز روزلو دپاره دوی لیواله نه دي. ځکه چې مونږ به ساده لحاظه ووایو، داسې مونږ استادان لرو د پوهنتون، داسې جنرالان لرو، حتی ډګروالان، حتی مثلا ډېر په لوړو چوکیو کې نارینه ورونه لرو چې دوی په لوړو پوستونو کې کار کړی دی. خو افغاني ټولنه داسې یو ټولنه ده چې خامخا دا مشکلات وي چې نارینه بهر وي او مور په کور کې وي، هغه لاسرسي نه دی کړی چې خپل اولادو د تعلیم دپاره لاسرسي وکړي. اما کومه مور چې ډېر هغه ابتدایي تعلیم هم درلودلی دی، د هغه اولادونه ډېر په لوړو لوړو سوو تعلیمونو ته لاسرسي موندلی دی. دا علت یې څه وه؟ هغه لومړنۍ مدرسه یې ټینګه مدرسه وه. که چیرې زمونږ محترم استاد یې چې وویل لومړنۍ مدرسه د مور غېږ دی، دا لومړنۍ مدرسه چې ښه روښانه مدرسه وي، ماشوم به دغه روښانۍ نه تنویر کیږي او دی به دینه یو روښنایي کسب کوي. که چیرې دی تیاره او په جهل کې وي، همداسې سړی خو لاړه خپل نفقه پسې او دی لاسرسي نه لري. ښځه په دې باندې پوهیږي نه، دی باندې ډېره خوشحاله دی چې دا زوی مې لاړ یو چا سره لږه ساتیری وکړه او راغې ستړی استومان دغه دی خېټه مړه شوه ویده شو. دا خو طبیعي حالت دی چې ورځ تیریږي شپه راځي او ماشوم جګیږي او ویده کیږي، دا خو ښایي نه ښایي کیږي. اما مور هغه مور دی چې مسؤلیت پذیرې وي، د اولاد آینده دپاره دی پلان ولري او د دې د روزلو دپاره نه ستړي کېدونکې بډې ونغړي او د میړه سره یو ښه صحیح مشي. تاسو وګورئ که داسې مونږ خویندې لرو، د هغه اولادونه ډیر تکړه او ډیر با استعداده، ډیر د هیواد دپاره د یو قدر دی. او که چیرې متاسفانه مونږه ورونه ډیر هغه وي ښه تعلیم هم ولري کور نه بهر وي او متاسفانه چې لاسرسي نه لري، اولادونه یا ته بې سواد پاتې دي، دا داسې نه دی چې زه وایم تاسو نور خلکو نه هم حتی د سروې شکل پر زه هغه شخصیت یم چې تقریبا شل کاله زه د خلکو په منځ کې پاتې یم او هر رقم قشر ما سره مخامخ دي. ما ډیر دا خلک لیدلي دي چې دا مشکلات شته. اما دا د ښځو روزل د ټولنې روزل دی، د ښځو روزل د هیواد د اساسي پرمختګ روزل دی. یعنی یوه ښځه روزل په حد اقل خصوصا افغانستان غوندې ټولنه کې یوه ښځه په اوسط اندازه اوه اولادونه لري، یعنی د اوه نفرو تر اته پورې دی روزل. هغه ډېر چې وي خو هغه خیر هغه اوسط اندازه زمونږ افغانستان افغاني ټولنې کې میندې اوه اولادونه لري. دا یوه مور روزنه ده، اوه اولادونو سالم روزنه ده. او که چیرې مونږ دغه ته پام ونکو او دا به زمونږ د افغانستان خصوصا د جنگ چرخه به خاموش نه وي. کله به یو ډله راځي دی غو کې وایي چې فلانکي په حق دی، فلانکي نه حق دی، هغه بل به وایي فلانکي په حق دی. دوی به خپله تحلیل نشي کولای چې سنت څه وایي، قرآن څه وایي، پیغمبر څه وایي، فرض څه وایي، واجب څه دی، مباح څه دی، مکروه څه دی، الا لکه ټاپه وی چې دغه فلانکي چې دلته هغه شو لاړ دغه لار نه تیر شو بس دا کافر شو هغه بل چې هغه نه لارې نه راغی دا سرټیفیکټ د واخلې دا بیخي جنت فردوس کې ما هم ولیده چې داخل شو امانه دا جنت او دوزخ الله په لاس کې دی دغه ټیکه داری په دغه دنیا کې څوک نشي کولای په دغه دنیا کې زمامداران هغه څوک دي چې خپل ټولنې لپاره تعلیم تحصیل کار ډوډۍ یو اجتماعي آرام ژوند د آبرو عزت او حیثیت ژوند ورکي نشي دا چې د جنت دوزخ سرټیفیکټونه ورکړ شي یا هم د هغه دنیا ټیکه داران ځانونه وګرځوي هغه څوک به وي چې چاته به بیخي سترګو ته نه راځي اما الله ته به بهترین شخص همغه وي خلک الله ته سجدي لګوي دا یو شخص ته نه لګوي څوک وویني که ونه ویني هغه پټ عبادت چې دی په الله دربار کې د ټولو نه بهتر قبول دی اما زما فکر کې د یو حاکم لوی عبادت همدغه دی چې خپله ټولنه ته هوساینه برابره کړي
مننه اغلی سیلاب تاسو د خپل خبرو په جریان کې مخکې یادونه وکړه چې په هر دوره کې د شذو حقونه اغیزمن سوي دي او زیان لیدل دي زما پښتنه ستاسو څخه دغه د چې ولی د چارواکو په هر پریکړه کې د شذو حقونه ډیر زیانمن کیږي
د ما په اند او د ما په نظر باندې دا اسی مسئلہ دل طرح سے دیکھو دی پانی شو پوہی کیس کچھے دے مثلا نورینا پا ہر شکل سوی اگوی کو یا پا زور یا پا جبر یا دے احزاب لطریق یا دے نورینا لطریق نا دی کولا اسی سے خبر زانون اولا سوی اما پا دی پانی شو پوہی کیسے تر حقو چی یو خزینہ باسواد نسی او تر حقو چی یو خزینہ د سیاست پا دگر که میدان تخکیل نسی او تر حقو پا دی چی خدو تا آزاد اوان دوان نکول سی فکر نکل مغا جامعه دی پیشت سوکی لکه چنگ چی تاسو هم مطرح دا او ما هم خپل خبر که دا خبر مطرح رسی پا دی رو لسیزو که پا افغانستان که متاسفانه و بدبختانه جنگ خدو تا دیر ضرر رسوله زبای دی دی توکی پر شکل داستو یا ای فکرائی پی لری کردی یا ای هم فکرائی ورد سر کردی نو دا دسی دا تنست یو اجتماع چی کلا پیشرفت کوی یو جامعه چی کلا پو اسلامی اصول سنبال کیگی اغی که با اول حق تاسو خزو تاور کوی اول با تاسو دی خزی که پا تعلیم و تحصیل بانده با پابندی کوی پا لومنی سر که با تاسو دی خزو پا اقاید و دی خزو پا خبر و دی خزو پا مباندی کار کوی ما مختلف دا خبر او کلا تر حقو یو خزه باسواد نسی تاسی یو مترقی جامعه نسی دلو دلی تر حقو سی یو خزه سیاسی انگیزه اقتصادی انگیزه او بلاخره فرهنگی او طولنیز کار کردن و فعالیتون او نلی تاسی دی تمام مل روی تی بلاخره اغا طولن با دید زیاد پیش رفتو کی زکتی لکت دتاسو ملمنی تا خبر دیر پو واضح شکل بانی مطرح را کچیری یا وخزه باسواده سی پیده ده هغی سره با حتی اقل دو بچی ده هغی کچیری حتی اقل دو بچی و لری اما اغا دو بچی به پدیر خطو بباندی اغا جامعه تا تقدیم کی حتی اقل اغا ده منده او داسته فرایز مستحبات واجبات نورت مسئل سی مطرح کیگی حقا مسئل که پوتا وخی او کچیره متاسفانه او بدبختانه را که دا چومره کلونه کسی افغانستان تجربه کوي او مونگ او تاسوی تجربه کو که پا دی شکل بانی مونگ او مخت او لارس و زفت کر نکو مسی دی افغانستان اجتماع لدغ سیدنی بحران تدی باندی ووزی
مننه اغلی جلال تاسو اوریدل چې اغلی سیلاب ویل وای د دین له لحاظه د شی ټولنې درامست کول لپاره اول باید حکومت یا دولت شذو ته حقونه ورکړي خو طالبان وای چې دوی د شذو د کار او زده کړو لپاره یو چوکاټ رامست کوي آیا تاسو فکر کوئ چې دغه چوکاټ هغه سند لکه دوی چې وای لکه دوی چې ژمنه کوي
طالبانو ته یو جوړ دولت کلی په لاس کې ورکړ شوی ده طالبانو دپاره داسې یو دروازه خلاصه شوې لکه چې یو کور څوک درته فرش کیو او کلی درته درکې چې داخل شي هر څه جوړو هیڅ مشکل مون نه درلوده
مازه یو لند خبره به درته وکړم. کله چې 2002 کې مونږه مکاتب شروع کوو، زه خوست ولایت کې وم. خوست ولایت کې مونږه څلور محدودې ښځې وو، یا چې زه وم یو رئیسه هغه رئیس عمر زنان و، هغه وخت کې وروسته د پارلمان وکیل سایره شریف، دوه خویندې نورې وې. چې مونږه حتی معلمان نه درلودل، مونږه شاګردان نه درلودل. شاګردانو ته څوک داسې یعنی جنگ سره بدبختی سره ډیر داسې خلک هغه شوي وو چې حتی د تعلیم داسې ورته یو بلا جوړ شوی وو، څوک نه تلل. مونږه شاګردان پیدا کړه، استادان مو پیدا کړه، په ډیر زحماتو سره ښځې نه پیدا کېدې. حتی مونږ د څلورم ټولګۍ نه پورته شاګرد نه درلوده. کله چې 2020 کې سقوط وکړو، مونږه یعنی سلګونه پوهنتون فارغان لرل، زرګونه شاګردان نور زرګونه یعنی 2500 لرل. خوست ولایت کې سلګونه مونږه لکونه لکونه شاګردان لرل، څه په موسساتو چوکاټ کې، څه په چوکاټ کې، یعنی هر ځای کې ځای یوه ترقی رامنځته شوې وه، اصلاح رامنځته شوې وه. درست دی چې ځینې ملاحظات دوی درلوده، هغه ملاحظات هر دولت، هر حتی یو پارټي چې له منځه ځي بل پارټي راځي، هغه هم غواړي چې هغه خپله کوم کړنلاره چې دی عملي کړي. دوی چې راغلي وه، هغه دروازه د نه وای بند کړی، هغه فش د نه وای ټول کړی، تیار معلم و، شاګرد و. هغه خپله چې کوم برنامه درلوده، هغه به اضافه کړی وه چې په دغه ترتیب لکه د حجاب دپاره ډېر پابندي ده. افغانستان کې نهوي سلنه خلک ټول مسلمانان دي، یعنی دلته دین نوی نه دی راغلی چې چاته یا افغانیت وښي، یا څوک ضرورت ولري څوک ورته افغانیت، غیرت، اسلامیت شی وښي. هر څه د دوی ازده و، هر یو ځان کې خپل ناموس هم پېژني، خپل غیرت هم پېژني، خپل خور لور د ساتنې دپاره هم دوی چې یو حجاب دپاره، د حجاب دپاره فکر نه کوم چې الف نه تر یا پورې څوک به دې ته را کړی وي، مخالفت کړی وي. شخصا زه په امریکا کې ناسته یم، زه مخالفت چې نه کوم چې په امریکا کې ناسته یم، فکر نه کوم چې نور به څوک کړی وي یا به یې وکړي. ځکه چې د اسلامي ټولنه د اسلامي عوامو په بنا چې کوم کار کېږي، بلکې دا یو تقویت دی چې خلک خوشحالیږي، نه خفه کېږي. اما په زمین کې چې دا لس کاله وروسته دغه ډاکټر به یا زړی شي یا انسان خو داسې حالت راشي چې مثلا دوی توان نور مونږ ډاکټرې له کومه کوو، مونږ نور هغه قابله له کومه کوو، مونږ نور هغه استاد له کومه کوو چې هغه آینده نسل وروزي، مونږ هغه نور چې کوم اولادونه پیدا کېږي پلارې نفخه پسې ورږده، حتی هغه الف با څوک ورته وښيي. حتی داسې خلک دي چې ښځې کې خصوصا ټیکهداران د جنت دي، عاجل فدوا صادروي چې ته خو کافر شوې، اما ته پوښتنه وکړه چې مونځ کې سنت څو دي، فرض څو دي، داخلي څو دي، خارجي څو دي، مباد شی دی، مستحبات واجبات څه دي، د الف نه خبر نه دي. او په هغه نه چې کینی خلکو ته دا فدوی ورکوي چې فلانی کافر شو، فلانی مسلمان شو، دا څه شی دی؟ دا هغه ناپوهي دی چې دوی په هغه خپل ناپوهي کې مست مغرور لیونی دي. که چیرې دوی خپله تحلیل لرلای، یو اندازه علم لرلای، دوی به پوهېدی چې مونږ
بلی. آغلی جلال ستاسی جغ مش سره قطع سو، مش حد سکوو چی تاسو بیرته د خپل استودیو سره واصل کو. فکر کوم چی ستاسی موقعیت داسی زایده چی سیگنال خراب دی، که تاسی خپل موقعیت لش تغییر ورکه چی ستاس خبری مش واورو. آغلی جلال
بلی زی واصل نایی مغاق می ندر زی
او ستاسی جغ مش بیرته راد زی. بله ستاسو
مننه. همدغه موضوع ده چې ما تاسو ته رڼا پکې واچوله چې هر څوک باید په خپل مسؤلیت سره سم وغږېږي، خپل مسؤلیت سره سم کار وکړي. دا د دې د یو ټولنې د یو هیواد حل لاره نه ده چې تو یا دروازه بند کړې یا ووایې چې زه به تګلاره جوړوم. تګلاره جوړول خو یوه جلسه ده، یوه میټینګ
میټینګ دریم میټینګ دا به اونیسی یو ورځ دوه ورځ الا یو هفته یو میاش زاب میاش کې یو درې میاش به اونیسی اما دا چې کلونه کلونه هر څه به پیدا شي هر څه به پیدا شي اما تللې وخت خو بیرته په لاس نه راځي دا خو هغه قیمتي منبع دی چې یو ور لاړ لاړ مونږ ډیر د دولسم کې شاګردان درلوده د پوهنتون محصلین مو درلوده چې آخري کال دی هغه اوس په ډیر په رواني حالات په ډیر بدو حالاتو کې لاس په ګریوان دي یعنی خلک چې یو ګل کېږدي یو میاشت ورته خدمت وکړي یو زراعت وکړي یو کال دپاره څومره ورته لیواله وي اما یو څوک چې خپل فصل دپاره دولس کاله مکتب وایي څلور کاله دی پوهنتون ته ملاتړي ماستري پورې بیا یو ناچاپ داسې حالت راځي دا خو د مرګ نه هم بدتر حالت دی
مننه غلی جلال غلی سیلاب تاسو ته هم درځم خو غواړم چې تر هغه مخکې موږ یو وړو کې راپور ته غوږ ونیسو چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه باندې دی په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وویل چې افغان جونې او ښځې باید زده کړو او کار ته پریښودل سي او دوی باید خپل زده کړې وکړي او کار وکړي بنټ نن د دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د غونډې ته خبري کولې او د بشري حقوقو د نقص کوونکو د پیژندلو او له دوی د پښتنو ګرویژنو کولو غوښتنه وکړه د په داسې حال کې چې له دې غونډې څو ساعته مخکې یو شمیر معترضو شذو په کابل کې په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ په دې اړه باندې به یو راپور واورو او بیا به خبرو ته دوام ورکړو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې او شمیر کارکونکو د افغانستان په اړه د دې شورا په جوړ شوې غونډه کې زده کړو او کار ته د افغان جنو خزو په بیرته ستنېدو ټینګار وکړ په دې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو لخوا د پلان شوي تبعیض له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنه وښوده هغه د غونډې ته وویل
د طالبانو په ایدیالوژي کې د نجونو او ښځو پر وړاندې ژور سیستماتیک او پلان شوی تبعیض شته او دی وضعیت د جنسیتي اپارتایډ په اړه اندېښنې راپورته کړي دي د ټکو د بشري حقوقو د جدي نقص په اړه زموږ اندېښنې هم راولاړې کړي دي دا سرغړونې تر اوسه د یو جنایت په توګه نه دي پیژندل شوی او زیاتې مطالعې او څېړنې ته اړتیا لري
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا یو بل کمشنر ویلکر تورک هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده هغه دا هم ویل چې طالبانو د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو بشري حقوقو له پامه غورځولي دي
زه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت خرابېدو ته ډېر اندېښمن یم ځکه په افغانستان کې واکمنو طالبانو د بشري حقوقو بنسټیز اصول په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوق له پامه غورځولي دي اوس مهال زموږ د ځانګړي راپور ورکوونکي او یو شمېر نورو متخصصانو لخوا د واقعیتونو ځینې برخې روښانه شوي په ځانګړي ډول هلته زموږ د شتون او له زندانونو زموږ د کارکوونکو لیدنو دا زمینه برابره کړې ده
د افغانستان په اړه د بشري حقوقو شورا غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یو شمېر نورو غړو بیا وویل په دې هیواد کې د بشري حقوقو اړوند بنسټونو څخه باید ملاتړ وشي د طالبانو حکومت د بشري حقوقو شورا په غونډه کې په دوی د بشري حقوقو د نقص په اړه شویو نیوکو ته ځواب نه دی ویلی خو وړاندې ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي حقوال دې غونډې وړاندې په کابل کې یو شمېر معترضو ښځو په یو سرپټي ځای کې اعتراض وکړ دوی ازادي راډیو ته رالیږلو ویډیوګانو او خپلو شعارونو کې له ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې غوښتي چې افغانان په ځانګړي ډول نجونې او ښځې له طالبانو سره د خپل تعامل قرباني نه کړي دوی له طالبانو سره د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې په اوسني چلند هم نیوکه کوي یو معترضه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او د دوشنبې په ورځ په یو سرپټي ځای کې د ښځو په اعتراضي غونډه کې ګډون کړی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې یوې دولتي ادارې کې کار کاوه او له دېر زرو افغانیو زیات معاش اخیسته دا میرمن چې میړه یې مړ شوی د کورنۍ سرپرسته او د دوو ماشومانو مور ده او اوس بې دندې شوې ده دا معترضه میرمن طالبان د خپل اوسنی وضعیت او د دې په څیر له ورته برخلیک سره د مخ میرمنو د حالت عاملین بولي
زه دوه کوچنیان لرم خپله د کورنۍ سرپرسته هم د دولت له سقوط وروسته په کور کې نیول شوم او له بده مرغه بله هیڅ دنده مې هم پیدا نه کړه د عاید هیڅ سرچینه نه لرم کرایي کور کې اوسېږم دا چې څه ډول ستونزې مې ولیدې او اوس ورسره مخ یم خپله شاهد یم د ټولو ستونزو په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې د راپورته شوې ستونزو لامل طالبان دي
هم غوښتل د دین واک او اعتراض په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو، خو ویاندي ذبیح الله مجاهد او مرسیال ویاندي بلال کریمي د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته په ځانګړي ډول په نجونو او ښځو پراخ محدودیتونه او بندیزونه لګولي چې د معترضو ښځو له قوله د دوی ورځنی ژوند یې ګډوډ کړی دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
تاسیس مرجغه ازادي راديو اوري د ازادي راديو اونيز خبرونه د ازما حق دی روانه ده. اغلی سیلاب ستاسو خپشتنه کوم، تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقوقو لوړپوړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د دوشنبه په ورځ له غنو هیوادونو وغوښتل چې د جنسیتي تبعیض په اړه د یو نړیوال د طالبانو دا کړنی نړیوال جرم وګڼي او له طالبانو دی د افغان شذو پر وړاندې د هغوی د جدي او سیستماتیک ناوړه چلند په خاطر حساب وغواړي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته ویل چې دا اړینه ده چې موږ له دې وضعیت مخ وانړو. اغلی سیلاب، ستاسو په نظر آیا ریچارډ بنټ چې دا خبره کړې ده چې باید په افغانستان کې له دې بشري وضعیت باید مخ وانړول سي، فکر کوئ چې نړیوال به همدا کار وکړي کنه؟
دا یو ډیر لوی او د ډیر پیچیده بحث ده، ځکه چې د نړیوالو هم دوګونی سیاست دی او هغه سیاست چې په ظاهر کې لیدل کېږي د افغانستان د ټولنې سره د افغانستان په نامه هغه مملکت چې د دغه جغرافیا یعنې د مځکې په سر باندې دوی په کوره کې ژوند کوي، او یو هغه سیاست چې دوی د فردي تر شا کوي. دا د خپل شخصي نظر ده. زه فکر کوم چې زه په هیڅ هغه موارد باندې چې ملل متحد یا مثلا نور غربي ممالک هغه راپورونه چې دوی خپروي زه ډیره د څه ورسره موافقه یم، ځکه چې دا هغه سیاستونه دي چې بدبختانه او متاسفانه په پیړۍ پیړۍ کې افغانان ځپلې دي، او متاسفانه چې دغه سیاستو له اړخه افغانستان دغه وضعیت ته رسیدلی. سید زدانه وایم ناورین روان ده، یعنی تبعیض روان ده، ځینې موارد او مسائل مطرح کیږي، اما ټول هغه موارد چې دوی په ښکاره ډول د رسنیو تر مخ وایي زه فکر نه کوم چې دا ټول هغه موارد دي چې هغه څه د پردې تر شا دي. تاسو پوهیږئ چې کله تیر نظام سقوط وکړ لامل یې څه شی و؟ تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې په تیرو 6 کلونو کې په افغانستان کې انتخابات وسول، په افغانستان کې لسګونه میلیارد ډالر مصرف شول، په افغانستان کې سرمایه ګذاري وسوه، په افغانستان کې ډېر پیشرفتونه وسول، خصوصا په تحصیلي نظام کې، خصوصا د تعلیم په حصه کې. اما بدبختانه او متاسفانه چې د 3 ثانیه کې ټول هغه موارد چې دلته په سرمایه ګذاري شوي وو هغه ټول له بینه لاړل. نو زه فکر کوم چې کېدای شي یعنی د دوی هغه راپورونه یا گزارشات چې دوی ورکوي هغه هم یعنی هغه دوی خپل کار د خوځوان چې هغه مسائل چې د پردې تر شا دي تاسو د افغانستان خلکو ته هم هغه مسائل مطرح کړي. زه د ما شخصي نظر د فیدی حاکمانو د افغانستان ته دا ده چې هغه غوټه چې پلاس خلاصیږي هغه غوټه د پخلو نه خلاصوي، یعنی مخکې دې چې نړیوال یا مخکې دې چې ملل متحد یا نور غربي ممالک یا حتی زمونږ همسایگان چې د افغانستان نه وروسته خپل خپلواکي ترلاسه کړي هغوی دې مسایلو ته دا مسایل مطرح کړي او په دې مسایلو کې ابراز نظر وکړي، تاسو خپل دا یو د فائدې د اسلامي چوکاټ کې واچوي. د افغانستان میرمنې اضافه د دین څخه غوړي، تاسو وایي حجاب، الحمدلله د افغانستان 99% خلک ټول مسلمان دي، او دا هغه موارد نه دي چې اوس دا مطرح کیږي. که د اوس له نگاهه ووایي، که د شرعي اصولو له نگاهه ووایي، موږ ټول اسلامي او شرعي نظام منو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې یو داسې فرد هم ووسي چې هغه ووایي چې زه د اسلامي اصولو او د اسلامي نظام مخالفت لرم. دا سروي باید وسي هیڅ څوک هم، اما حداقل هغه غوښتنې چې د افغانستان میرمنې او هغه غوښتنې چې د افغانستان خلک یې د فعلي نظام څخه لري هغې ته باید ډېره توجه وشي. ګورئ دا مسایل داسې مسایل نه دي چې دا ډېر کورکنانه د هغې نه سړی تېر شي یا هېڅ ورته توجه ونه کړي. د افغانستان مهاجرتونه تاسو وګورئ، ځوانان یې همدا اوس په میلیاردونو ډالرونو خرڅېږي. د افغانستان د ځوانې میرونه که ښځه ده که نه ده، نور نړۍ د هغې نه کار اخلي. اما بدبختانه او متاسفانه چې مونږ او سیاسیونو دوی ته دا زمینه مساعده کړې چې بالاخره دوی افغانستان نه ووځي. یو علت چې دا اوس د مهاجرت هغه کچه لوړه کړې ده همدا عدم تحصیل د اناسو ده چې متاسفانه هېڅ توجه نه ورته کېږي. او د بیا هم تاکید کوم، د افغانستان خلک که ښځې دي که نارینه دي، هغوی اوس ډېر هوښیار شوي دي، هغوی اوس په سیاست باندې پوهېږي، هغوی جګړې تېرې کړې دي، هغوی ناخوالې تېرې کړې دي، هغوی خپل حقونه له لاسه ورکړي دي. زه فکر نه کوم چې هغه موارد چې د سکرین په باندې ظاهر کېږي یا په ظاهري شکل باندې منځ ته راځي د پردې تر شا د عینې خبرې وي. زه داسې وایم چې کله چیرې دا ګزارشات نشریږي، کاشکې حداقل ټول مواردې نشر شي، ټول هغه موارد چې په هغې کې د غربي ممالکو هېڅ لاس نه وای. او دا هم نه ده، ګورئ دلته که چیرې اسلامي ټولنه یا اسلامي نړۍ په فعلي حاکمانو باندې فشار راوړي یا مثلا دوی ته وایي چې ښځو ته اجازه ورکړي، خو د هغوی په ملکونو کې خو هم ښځو ته اجازه د سیاسي فعالیتونو شته، د اقتصادي فعالیتونو شته، د ټولنیزو فعالیتونو شته، د تحصیل حق ورته ورکول شوی. یا هم که چیرې غربي ممالک دا وایي، زه وایم چې دا حق اسلام ښځو ته ورکړی، نه دا چې غربي ممالک او یا هم نور زمونږ همسایگان دا موضوع مطرح کوي.
مننه اغلی سیلاب. اغلی جلال، ستاس څخه هم د ریچارډ بنټ د دوه خبرو په اړه باندې چې د دوشنبه په ورځ چې نن و په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د شورا ته وکړي، د ویل چې دا باید اړینه وي چې نړیوال د افغانستان له اوسنی وضعیت څخه مخ وانړوي، او د ویل چې د طالبانو کړنې چې د یو جنسیتي اپارتاید وبلې په افغانستان کې چې د ښځو پر وړاندې دی، دا یو نړیوال جرم باید وګڼل سي. تاسو فکر کوئ چې نړیوال به د دغه خبرو ته غوږ ونیسي؟
مننه ستاسو د پوښتنې نه. ما واورید د ریچارډ بنت ټویټ مې هم ولید، هغه د خبرې مې هم واورید، او په زمن کې د ذبیح الله مجاهد خبرې مې هم واورید چې دای رد کړای دي د خبرې. خو زه داسې وایم چې نړیوال هم د افغانستان لغه مندي مړه، او حقوق بشر هم د افغانستان د لغه مندي مړه، ملل متحد هم ندي مړه. کچېری ملل متحد په اصلي توګه او په صحیح توګه او په هغه ایمانداری توګه خپل هغه ایمانی وجدانی خپل عمل یا خپل کار سرته رسولی و، نن به د یو اویاوم کال نه وروسته افغانستان باندې به کوم حالات چې تیریږي را تیریږي دا به نه وای. خو دوی صرف نندارچیان دي، دا ګرځي افغانانو دپاره خپل افغانان چې باید څه وکړي. خو متاسفانه چې دلته په افغانانو کې هم داسې خلک شته چې البته وطن نه خوښیږي، د اپریدی په خبرو لمسون خوري. تاسو وګورئ که چیرې دوی وایي چې مثلا مونږ دغه اوس نړیوال مجرمین وګڼل شي، بیا نو دغه معاهدی او کوم چې دوی سره لاسلیک شوی دی هغه چیرته دی؟ هغه دی ولی ملت ته نه راوړل کیږي؟ ولی د ملت نه یو اجماع نه جوړیږي؟ ولی هغه څه چې ملت غوښتنه وه د جمهوریت وخت نه ونیسه تر ننه وخت کې، یعنی جمهوریت وخت کې عام تان صلاحیت دغه خلکو وه، هلته چیرته د ملت خلکو او د ملت غږ واورېدل شو؟ هلته چیرته غوښتل شو؟ څه چې ملت ویل څه وینا او څه خبرې څه اترې او څه مشکلات چې ملت لرل او هغوی چیغې وهل لاس رسی لرل ازادي بیان موجود و خپل اظهار نظرې کولی شو خپل مشکلات یو ځای ته رسولی شو هلته چیرته اورېدل کېده هلته هم نه اورېدل کېده نن هم نه اورېدل کېږي دا هسې یو سمبولیک وایو که داسې یو سمبولیک خبره ده چې دوی کوي او ځانونه ښیي چې یاره موږ به ډېر ټیکهداران د حقوقو بشر یو دا خبره به زما فکر کې دوی هم چې افغانان د غمه مړه نه دي خو که چیرې افغانان خپله بیا هم فکر ونه کړي او خپل هیواد د تباهي او د خپل اولس د تباهي دپاره مخنیوی وکړي دا به لومړنی شرط دا وي چې تعلیم به وي او د ښځو آزادی هغه آزادی چې کوم اسلام ورکړی دلته وګوره کله چې آزادی نوم ورکول کیږي په افغانستان کې عاجل خلک ټوب وی غرب ته چې موږ غرب غوندې څوک نه ګرځو یعنی په شل کاله کې تاسو به هم راغلی و افغانستان کې موږ هم یعنی غرب په شان آزادی افغانستان کې وو چا غوښتل چا منل هغه شی چې په عرف ټولنه کې ونه منل شي د غرب وي که شرق وي هغه خپله منسوخ دی هغه خپله نشي هغه کېدی پلی کېدی په ټولنه کې ځکه چې کوم پدیدې چې په افغانستان کې ټولنه نه غواړي هغه هیڅ وخت کې سرته نشي رسېدی بس بیا موږ ولې د ازادي خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوبوو که حقوق بشر خبره هم کوو عاجل غرب باندې ټوبوي چې دا د غربیانو غواړي نه اسلام چې کوم حقوق ورکړی دی اسلام چې کوم احکامات صادر کړي دي اسلام چې کوم آزادی ورکړی دی د حضرت عمر رضی الله عنه ورور یو هغه شهید کړی و کله چې مکه کې روان و او حضرت عمر داسې په غوسه ورته وکتل ورته وویل چې یاره ته مې ډېر بد راځې یعنی د دې ورور یې شهید کړی و هغه داسې بې پروا لاړ مخ یې هم ورته وانړول وایي چې ما خو زه ستا پروا نه لرم ځکه چې ما ته عفه شوی او عفه عمومي اعلان دی زما د هغه الله چې کوم الله دې موږ تاسو قبلو او د هغوی کوم فرمان برداران او حاکمان چې په حاکم دي دغه پلی کوي د هغه فرمان ما منلی دی او ستا په قصه کې هم نه یم یعنی حضرت عمر رضی الله عنه په اصحابي کې هغه تندر او اصحابي و دی غلی شو خپل روان شو او آیا دغه حالات څوک نن زغملی شي آیا دا کار څوک کولی شي آیا څوک سر جګولی شي نه دلته باید د هغه اسلامي مشخصات چې کوم تیر شوي دي د هغه په ګاڼه کې ټول مسؤلین ځان سنبال کړي هغه ازادي ته چې انسان ته اسلام ورکړی ښځه نر ماشوم د حتی د حیواناتو حقوق ټول په اسلام کې خوندي دي هغه دپاره باید موږ مراجعه وکړو او هغه باید تدبیق کړو که چیرې موږ ووایو چې مثلا دوی څه یو څه وایي پر دې تر شا بل خبره ده دوی مثلا یو خبره کوي بیا هلته عملا په هغه کې امضا کې په معاهدو کې بل خبره وي په سمبولیک بڼه ده زه خو د دې د خبرو باندې ولاکه زما باور هم راځي او ولاکه د دې د هغه کوم دوی چې وایي موږ دفاع کوو د دې دفاع باندې هم زما باور نه راځي ځکه چې موږ تاسو ټول حالت ګورو دا مهم نه دی چې زه اوس ټکی په ټکی زه ووایم یا تو وایې تو هم پوهېږې چې حالات څنګه دی او زه هم پوهېږم چې حالات څنګه دی څوک کامیاب دی څوک ناکام دی څوک څنګه راغلل څوک څنګه کینی څوک څنګه چلیږي څوک څنګه پرمختګ کوي او اوسنی حالات چې ظاهري روان دی په کوم حالت روان دی او پس پرده چې روان دی کوم حالت روان دی زما فکر کې دغه به کافي
مننه آغلی جلال آغلی سیلاب دغه غونډه چې موږ ور باندې مخکې خبرې وکړې چې د دوشنبه په ورځ باندې جوړه سو د ملګرو ملتونو او د افغانستان کې د ملګرو ملتونو د حقونو لوړ پوړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ ورته خبرې هم وکړې په دې غونډه کې افغان ښځې هم خبرې وکړې دوی هغه ستونزې یاد کړې چې افغان ښځې په افغانستان کې نن ورځ ورسره مخامخ دي ستاسو څخه دا پوښتنه کوم چې په افغانستان کې د اوسني بشري وضعیت په خاطر باندې تاسو کومې حل لارې وینئ چې تاسو غواړئ چې هغه مطرح کړئ
ډېره مننه
دما په نظر باندې اولنۍ موضوع چې ډیره زیاته مهمه ده هغه د هغه اصول برابرول دي تر څو چې هغه انجونې چې هغه تعلیم تحصیل څخه شاته پاتې یا بې برخې پاتې دي د هغوی سره خبرې وکړي. بله مهمه موضوع دا ده چې تاسو ګورئ په هر اسلامي نظام کې او هغه نظام چې اسلام پر اصولو باندې ولاړ نظام وي په هغې کې ټول موارد ډېر په واضح شکل باندې مطرح کېږي. مثلا که وایي د حجاب مسله په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ جلۍ او د افغانستان هیڅ ښځه د دې مخالفت ولري چې ولا زه حجاب نه منم. که دوی وایي چې جلا سنفونه یا جلا ټولګۍ یا هم جلا پوهنتونونه په دواړو سترګو زه فکر نه کوم د افغانستان هیڅ فرد چې هغه ښځینه وي یا نارینه د دې موضوع سره مخالفت ولري. زه وایم چې تاسې هر موضوع چې مطرح کوئ حتی اقل خلکو ته قناعت ورکوئ. که چیرې تاسې یو مکتوب خلکو ته لیږئ یا مثلا اداراتو ته یې لیږئ یا هغه موارد په هغې کې ذکر کوئ چې په هغې کې د ښځو په مورد تاسې کوم پرېکړې نیسئ یا د هغو خلکو په مورد تاسې پرېکړې کوئ نو حتی اقل د هغې تر شا خو هغه دلایل چې قانع کننده یي او خلک وکولی شي هغه ومني هغه هم باید واضح او مشخص مطرح شي. لکه کله چې د تحصیلي اړخونه یا مثلا د تحصیلي نظام څخه د نجونو موضوع مطرح کړه او دا یې وویل چې دوی دې تر امر ثانی پورې معطل پاتې شي. په افغانستان کې څوک وویل چې چا وویل چې نه ولا موږ یې نه منو یا ولې باید موضوعات مطرح شي. خو هلته یې داسې موارد مطرح کړ چې هغه بیخي مبهم و. هغه موارد اساسا قابل د قناعت د خلکو نه و. مثلا هغوی د نصاب مثلا مطرح کړه. که تاسو فکر کوئ چې نصاب ډېر سخت او مشکل کار ده داسې هم نه ده. تاسو په یو کال کې کولی شئ نصاب جوړ کړئ. تاسو په یو کال کې کولی شئ یو مشخص چارچوب د تحصیلي سکتور لپاره جوړ کړئ. تاسو کولی شئ په یو کال کې چې د حداقل تقریبا دا د دوه کالو وطن تاسو کولی شئ په ډېر لنډ مهال وخت کې یو منظم میکانیزم منځته راوړئ تر څو چې دغه انجونې او دغه د افغانستان ملت دومره تاسو ته منتظره پاتې زه فکر نه کوم څوک تاسو سره مخالفت وکړي. زما په نظر د حل لاره دا ده چې تاسو یو دفعه کښېنئ یو شورا منځته راوړئ. دا د افغانستان جدا له دې نه چې دا یو عنعنه ده په افغانستان کې جرګه بلل کېږي دا د اسلامي اصولو د حاکم نظام یو له اصل څخه دا ده. شورا منځ راولی د شورا کې ټول هغه متنفذین او هغه علما چې واضح خپل دریځ مطرح کړي داسې نه کېږي چې یو څوک د پردې تر شا خبرې وکړي. یا مثلا د چا تناسب تاسې اورئ تاسې راسئ د افغانستان ملت ته په واضح شکل باندې خبرې وکړئ. زه فکر نه کوم تاسې څوک له غاړې نه راونیسي. زه فکر نه کوم چې په هغو مواردو کې چې هغه د افغانستان په ګټه یي او په هغو مواردو کې چې هغه د افغانستان د پرمختګ په کې ډېر زیات مهم رول ولوبوي هغه به د افغانستان خلک به د دې موضوع سره مخالفت وکړي. زه فکر کوم تاسې شورا منځته راولئ. په شورا کې ښځو ته ونډه ورکوئ د ښځو خبرې واورئ د ښځو سره دلایل ووایئ ښځو ته قناعت ورکړئ. فکر کوي دا مخکې د تاسو میلمنې ډېر یو ښه موضوع مطرح کړه. یو د سن موضوع مطرح کېږي بل داسې د وخت موضوع مطرح کېږي. ګورئ په تېرو شلو کلونو کې فکر کوي که ولو چې په هر شکل باندې و اما هر د افغانستان سړي او نارینه یې دا ډېره هڅه کوله چې باید د هغې د کور جلۍ درس تعلیم ولولي ولو که ډېر ابتدایي تعلیم وي ولو که ډېر ابتدایي الف بي تعلیم وي اما دوی هڅې کولی چې باید زمینه ورته مساعده شي. زه داسې محصلین پېژنم چې هغوی په خپله باندې کالاشویي درلوده د هغې پلار ګیلکار و د هغې پلار کراچیوان و د هغې پلار یا ورور یې کیله فروش و اما هغوی هماغه پیسې جمع کولې او بالاخره د خپلې خور ته خپلې لور ته خپلې ښځې ته یې د تحصیل زمینه مساعدوله. زه فکر کوم چې تاسې دغه ټول زحمات په تېرو شلو کلونو کښې چې د افغانستان د خلکو ایستلی ده هغې ته تاسې توجه وکړئ، په شورا کښې له دوی سره کښېنئ، د دوی سره خبرې مطرح کړئ، حد اقل دوی ته قناعت ورکړئ. لس کاله وروسته، اما دا لس کاله وروسته آیا دغه د لسو کلونو جبران څوک کولی شي؟ دا د یوې دقیقې وخت د دی یو نفر نه تېرېږي د هغې جبران څوک کولی شي؟ دغه زه د تاسو ډېر وخت ونه نیسم او د مېلمنې وخت هم ونه نیسم. دا د تخصص موضوع چې کله مطرح کېږي نو په هغې کښې یا هم د طبابت موضوع چې کله مطرح کېږي په هغې کښې مهمه خبره دا ده، د اسلامي اصولو له نگاهه که چېرې ښځې ته ښځینه ډاکتره وي نو هغې ضرور نه ده صحتمند باید نارینه ډاکتر هغه معاینه کړي. نو وخت چې مونږ د اسلام دعوا کوو نو دا اړخ به ولې مد نظر نه ده نیولی؟ دا به ډېر زیات ښه شي چې په افغانستان کښې د جراح د زړه یو ښځینه واوسېږي، یا دا به ډېر ښه شي چې د افغانستان یو ځوان خپله مځکه خپل کور خپل هر څه خرڅ کړي او بالاخره خپله مور یا خپله ښځه یا خپله خور هغه د تداوي لپاره د افغانستان نه بهر بوځي.
ډېره مننه آغلې سیلاب. اورېدونکو، د داز ما حق دې خپرونې وخت هم نور پای ته رسېږي. د آغلې زهرا جلال او آغلې مستوره سیلاب دواړو څخه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اورېدلی شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
دال او تال
دا تفریحي خبرونه ل ازادي راډیو.
کولای شئ د خپل خوښي سندرې وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شئ.
00420212240001. Thank you.
نن دی بیا دا ترکا پلک بخمل بیشی یا جزل پی پرسن مخلک ململ بیشی مبارک جی دسایا سجل بل بیشی مبارک جی دسایا سجل بل بیشی دیکھ ماشل خال دل ور فرزن اخدان یسیدی دا جی ٹک دی کجی سوری دا اسمان یسیدی دیکھ ماشل خال دل ور فرزن اخدان یسیدی دا جی ٹک دی کجی سوری دا اسمان یسیدی ننجی دا پر مختز پسا یوان یسیدی دا جی ٹک دی کجی سوری دا اسمان تاثر دفا زبان یسیدی داج ٹک دی کج سٹوری داس مان یسیدی بار بچ تاثر دفا زبان یسیدی داج ٹک دی کج سٹوری داس مان یسیدی نندا پر مخدزل پسا یوان یسیدی داج ٹک دی کج سٹوری داس مان یسیدی